پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د صدی رډو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره د سولې او مینې ډک اختر هیله کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوتسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګري ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیسي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند باندنیو چارو وزارت ویلي چې لیږل شوي تخنیکي ډله به افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې رول ولوبوي. هند د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان خپل ډیپلوماتان ایستلي وو. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې وکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي چې حج سیاسي عبادي مراسم دي. سږ کال حج ته د افغانستان نه تر ډېر لسر ډېر کسان تللی دي. د جاپان پخوانی سر اعظم شینزو ابي د کمپاین پر مهال په ډزو وشتل شوی او سخت ټپي دی. د کابینې سکرتر هیروکازو ماتسونو خبریالانو ته وویل چې اووه شپېته کلن ابي د ټاکنیز کمپاینونو په لټ کې په ډزو لګېدلی او اوس بستر دی. چارواکو یو سړی نیولی چې داسې بریشي په ابي به یې ډزې کړې وي. شینزو ابي د جولای په 10مه د پارلمان د مشرانو جرګې د ټاکنو لپاره په کمپاین بوخت و چې برید ورباندې شوی. شینزو ابي د 2012 کال د دسمبر څخه د 2020 کال تر سپتمبر پورې د جاپان د سر اعظم په توګه دنده ترسره کړه. د برنت اومو تیلو بیا په روان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بیا 4.90 سنټه ولوېد او ارزښت یې تر $100 راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکي وایي د تیلو بیا په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمیږي. او سجی رډو په منسنی سپه دول شپژنوی په ټول افغانستان کې اوري. په زابل کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. له دې سیلونو سره توپان هم مل دی.
درې دانې څلور دانې کېږدۍ دغه بعد توپان پورته کې خولګۍ مې ولاکه لیدلی وي. دغه دغه شنه اسمان ته پر تور مځکه ناسیم.
وړاندې مو په خبرونه کې له دې هم خبر وو چې د زابل ترڅنګ د کندهار په جنوب ولسوالیو کې سیلونه راغلي. د کندهاریانو له دې شکایت مو هم خبر وو چې وایي څاروي ګرانه شوي، د قرباني لپاره خلک اخیستلی نشي.
شکالی تاثیر کړی دی ګرانې د مانا غوښه په 4000 روپۍ د تی حساب ورته وکړه. د مالداري ټول پاکستان چور کړی یو.
په روزګان کې بیا د څارویو بیې ټیټې شوې دي خو خلک د اخیستو وس نه لري.
غواوې مې راوستلې دي، غټې غواوې دي، اوس په 50 اوس نه خرڅېږي. نن یې داسې اوس چې د پخوا نرخونه وایي 50 او داسې خرڅېدل.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د موسمي ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د زابل د عامه روغتیا رئیس وی په دغه ولایت کې د ورستیو ورشتون او سیلابونو لامل شل کسان وشل شوې دي. بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست وی په دغو سیلابونو کې شاوخوا 300 د هستوګنې کورونه، 1200 هکتاره باغونه او په سلګونو هکتاره کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. د غرز د کندهار په معروف او ارغستان ولسوالیو کې هم سیلابونو کرنیز ځمکې زیانمنې کړي خو ځاني تلفات یې نه دی اړولي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د ورشتونو او سیلابونو لامل دغه مالی او ځاني زیانونه د زابل په شینکی د چوپان اټغار شمولزو او شاجوی ولسوالیو کې د پنځمبه په شپه د سخت ورشتونو لامل رامنځته شوی. د زابل د امیر اختیار سرپرست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وای د ورښتونو او سیلابونو لامل شل کسان مرسیوی چې وطنای د ایوی کورنۍ غړي دي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې لکه شمولزی او سوری او شینکی او اټغر شاجوی د چوپان او خاکی افغان کې په قوت سره سیلابونه راوتلي ول. لږ تر لږه موږ ویلای شل تنه انساني تلفات موږ لرو.
پاینی بخ کې په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیش په وړاندې د مبارزې سرپرست رئیس ملا رضا محمد خالد وایي سیلابونو د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې شاوخوا 300 داستوګنی کورونه 1200 هکتار باغونه او پسلګونه هکتار کرنیز ځمکه تخریب کړي.
ولسوالیو په شمول او د مرکز په شمول زابل کې تقریبا 280 هکتار مربع باغونه خراب شوي دي، 310 کورونه تخریب شوي دي، 300 منځه تللي دي.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکو محمد کریم وایي د سیلابونو لامل د پښمول لسکونو کوچانو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د نموړي په وینا دوی ته لا هم بیړنۍ مرستې نه دي رسیدلي.
بولس دانی مګان میګره چې یو بلی او درې دانی څلور دانی کې د دغه بد توپان پورته کې خلګې مې ولا کړی دلې ونه دغه شنه اسمان ته پرتورم ځکه ناشم نه دی غرمې سایه لرم نه دی شپې دونه شی درم اختر پر راغو شی یو دی اختر د کښنیان کې نه وم. یا دغه کوم سیاسي دی کوم کښنی دی کوم عیال دی کوم دغه ټول دغه سره مرته سره ناشم.
پاینی باغ کې د کندهار په معروف ورغسان ولسوالۍ کې هم سیلابونو کرنیز ځمکې زیانمنې کړي خو ځاني تلفات نه دی اړولي. طالب چارواکي د مرستندوی ادارو څخه د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي.
بلورته د روزګان په گیزاب ولسوالۍ کې څلور کورونه اوبو وړي دي او اته مړي تر اوسه پورې موندل شوي دي. د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ ولسوال ازادي راډیو ته ویل چې دغه کورونه تیر ورځ ناوخته د گیزاب ولسوالۍ د خلچ په قریه کې د یخک په سیمه کې سیلابونو لاندې کړي دي. تفصیل په راپور کې
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني درانه زیانونه اړولي دي. دغه ولایت د گیزاب ولسوالۍ ولسوال مولوی علي جان مرجان زاکر نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادی ولسوالۍ په خلاچ کې یا او د حق په سیمه کې چیر ورځ سیلابونو څلور کورونه په بش پړتوګه وړي دي. نو مولوی وایي د یادو کورونو څخه تر اوسه پورې دا ټول کسانو مړی مندل سوي دي چې شدي ماشومان او د پخو عمر لرونکو کسان پکې شامل دي. ذاکر زیاتوی چې یادو سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اړولي خو وایي تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې څومره دي. د گیزاب ولسوالۍ د خلاچ د کریو اوسیدونکو عجیبرات هم ازادي راډیو ته ویلي چې دغلته سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه هم زیات اړولي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل بلخوا د ورزګان په چورا او خاص ورزګان ولسوالۍ کې هم سیلابونه راغلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د چوري ولسوالۍ اوسیدونکو شراف الدین ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولسوالۍ د سره کاري سپسیمه کې سیلابونه راغلي او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خبر کړو. اختر شیرونه لنډي او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دیش میرا راولېږئ. 00420221201.
سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده. له کندهار د څاروي قاچاق او وچکالی په دغه ولایت کې د څاروي بیې لوړې کړې دي. د لوی اختر پر نږدې کې دوه سره په کندهار کې نه یوازې د څاروي بیې لوړې شوې بلکې د ټیټ اقتصاد له امله پلور هم د پخوا په پرتله کم شوې دي. بلخوا د طالبان حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 15000 پسونو د اړولو پروسه د پنشن بی پروس د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیل شوه. تفصیل پر راپور کې
په کندهار کې د څارویو د خرڅلاو تر ټولو لوی بازار په دغه بازار کې د اختر څخه یو ونی وړاندې او د اختر تر درې ورځې خلک د قربانۍ لپاره څاروي رانیسي. خلک وایي قاچاک او وچکالی د څارویو بیې لوړې کړي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله یې پلور هم کم شوی دی. د پسونو یو پلورونکی قاري وایي د قاچاک وچکالی او څړځایونو د وچېدو له امله د څارویو بیې لوړې شوې دي. دی وایي ارسوی خپلو څارویو ته خوراکي توکي وپیري چې د ستونزې پر بیو اغېز کړي. دی دا شکایت هم کوي چې د پخوا په پرتله د پسونو پلور کم شوی ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت تر پخوا خراب شوی دی.
شکالی تاثیر کړی دی ګرانې د مانا غوښه په 1000 روپۍ ده. ته حساب ورته وکړم د مالداري ټول پاکستان چور کړیو هغونو کچاکو خود تاثیر وکړ. روان دي اوس پولي ته څو مزداوي درولې دي ټولې ولاړې نه دي. تر 50000 مال ډېر ورته ولاړ دی. دې 1000000 پرېښو هغه تر 50 لکه ډېر مال ورته ولاړ دی. اوس یو دانه نه ده پرېښ دا چې هغه پرېښ وای دلته لاس پسته نه رسېد. او پخوا خو پیسې ډېرې وې پسونه ډېر خرڅېدل پیسې وې مانا هر سړی دوه درې اختریان کول څلور اختریان یې کول. اوس حالات خو نه اوس داسې سره کمزوري ده ولا کړ دا دې ماره وستلې سره سم درې دنې خرڅ کړې بل مې دا لنه ونې خرڅ کړې پخوا به دا ټایم ته دېرش څلوېښت خرڅېدل.
د څارویو دوه پلورونکي انور خان او ملا فیض الله وایي سږ کال پسونه کم دي او له بلې خوا هره ورځ پاکستان ته هم قاچاقېږي چې له همدې امله یې بیې لوړې شوې دي. دوی وایي که پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخنیوی وسي نو بیې به ښکته شي.
د یو خوا څه وچکلي ده د وچکلي اثر دی. د بلې خوا څه چې د پسونو بیا باندې ته وځي خارج ملکو ته ځي غیر قانوني نو دغه د نورخونه دلته بار اثر وکړي دلته لوړ کېږي ګران
پسونه چې دا په قاچاقي لارو باندې نور مملکتو ته اوړي نو چې د دې مخنیوی وسي د حیوانان قیمتونه به تر موږ باندې ارزانه شي.
بلخوا د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د مالداری برخی او مامور فیدا محمد وای هر ورځ په دغه ولایت کې سلګونه څاروي حلالیږي چې د چاري هم د هغوی پر بیو اغیز کړی دی.
د ورځې تقریبا تر 600 پسونه حلالیږي او تر 950 یا 950 پورې وزه حلالیږي د ورځې یعنی په کندهار. نو دغه عدالت چې ګورو او د قاچاق چې ګورو نو کېدای شي چې زموږ د مالداری کچه راښته سي او د وچکالی او دغه د خوراکي موادو کمښت دي یا ګراني چې ده نو کېدای شي چې زموږ مالداري نورم ضعیف شي. مثلا دغه عربی نسل یا کندارۍ نسل زیاتره وړل کیږي ځکه چې د غوښه لږ اسانه پخیږي او غوښه یې غوړم نه لري.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیت قومندانۍ د پلان او فراسون مدیر مولوي متي الله زید وایي په دې وروستیو کې تر ډېره پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه نیول شوې او په دې برخه کې امنیتي ځواکونو خپلې هڅې چټکې کړې دي.
کندهار په ولایت کې په دغه څو ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه په هر ځای کې ولاړ دي. ګزمې لرو مړل تلک د ریګستان ولسوالۍ ده د شوراوک ولسوالۍ ده او د سپین بولدک ولسوالۍ ده. دغه څو ولسوالۍ د پاکستان سره سرحد لري. پر دې باندې زموږ امنیتي ځواکونه ولاړ دي. غیر قانوني کپسونه یې که نور اجناس یې هغه غیر قانوني بل هیواد د نقلیدو مخنیوی کړی دی. هر وخت کې یو د بار بار موږ په دې باره کې سنم نیولې دي او د دې غشپنیان چې کم څوک اړه یې غم هم نیولې دي زموږ سره بندیان دي به محکمو ته سپارلې دي.
د طالبانو د حکومت چارواکي پر داسې مهال پاکستان ته د پسونو د قاچاق د مخنیوي خبره کوي چې د پنجشنبه په ورځ د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 15000 پسونو د اړولو پروسه په سپین بولدک کې پیل کړه. چارواکي وایي دغه توافق د پاکستاني لوري سره د سپین بولدک چمن ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ د ستونزو د مخنیوي په ناسته کې سوی وو.
په کندهار کې د څارویو بیې د دې لپاره لوړې شوې دي چې پاکستان ته قاچاق شي او وچکالی اثر پرې کړی دی. بل لورته په روزګان کې د څارویو بیې سږ کال ټیټې شوې دي خو اکثر خلک بې وسلې دي او نشي کولی چې د قربانۍ لپاره څاروي واخلي. له روزګان راپور لرو.
که څه هم لوی اختر ته یوه ورځ او یوه شپه پاتې ده خو د ترینکوټ ښار د څارویو د پلور په بازار کې پلورونکي لا هم پیرودونکو ته سترګې په لاره دي. دا د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د څارویو د پلور او پیر بازار دی. دلته که څه هم د خلکو ګڼه ګڼه نسبتا زیاته ده خو کم شمېر کسان څاروي اخلي او زیات شمېر نورې بیا یوازې بیه کوي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د څارویو به یک شته سوې ده خو ای بیا هم د څارویو د پیر او پلور بازار کمزوري دي. محمد نبی په ترینکوټ ښار کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. ازادي راډیو ته وویل
قیمتونه خو نو اوس ولې چې نتي ارزانه سوي دي هغه غواوې مې راوستلې دي غټې غواوې دي اوس په 50 اوس نه خرڅېږي یعنې داسې اوس چې د پخوا نرخونه وای 50 او داسې خرڅېدل ولو خو کال وچ دي او بل نور د پخوا به ورځانه هم شی پیدا کېدل اوس څه شی هم نشته بله په دغه روپۍ کښت دي په دغه سره دغه
په دغه بازار کې د څاروي یو بل پلورونکي ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه کسان که څه هم چې قرباني اخلي خو وایي داسې قرباني نه اخلي چې زیاته غوښه ولري او لوړ قیمت ولري. سږ کال دا لوی اختر یا د قرباني اختر پر داسې مهال رارسېږي چې بېکاري زیاته سوې او بې وزلي خپل اوج ته رسېدلې ده. د اورزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي مو وپوښتل چې ولې قرباني نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نمی عبدل کبیر ایبرو ډیر ستا استاد بابا ستکه دی کې درمه خلک نه کوي د ماشان وړي څوک نه لري او منو غنن دی په سوي دی او شه عیال نس چلا وای
دا درمه په ځد وړي پیدا کوم کاخره پیدا کوم خلک یو غوا لري هغه خرڅي دا عیال وړي پر اده شاګه د پربند خو یو دا ګلګي دی هغه خرڅي او په وړي پر اده شوړ پر اده شه یو دا بزال لري هغه دا یو پیدا بار خرڅي او وړ پر اده شه
عبد النافی د سوالیه اخترای مې کمی خو ورور بچی جواب کم پدری سو کیږي اخری نه خو نسته مخاری کم د دنده کم د روپی کم جو ورور چې وس روپی زړی به اخترای به د سم روپو بوي او دا بیا کار په لنسته
د دغه ولایت وسیدونکو وای نه یوازې د چ قربانی نه د کړي بلکې د اختر لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دینی ولی د ماشومان لپاره جامې نه اخیستي د کورونو لپاره خوراکي او غیر خوراکي توکي نه اخیستي او نه هم د خوشي کمچري کړی
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لازادی راڈیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات و خبر شد.
د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو ډیپلوماتان نن غونډه کوي چې د اوکران د جګړې او په نړۍ کې د انفلاسیون په اړه پر خپلو اندېښنو خبرې وکړي. د جیشل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو دا غونډه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې جوړی شي. تفصیل د اسمت ساروان پراپور کې.
پر اوکراین د روسیې یرغل او په نړۍ کې د انرژي او خوراکي موادو د بیو لوړېده چې دا هم پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو لري. نن په انډونیزیا کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د جګپړو ډیپلوماټانو د غونډې د ایجنډا د سر موضوعات دي. ټاکل شوې ده چې په دې ناسته کې د دې ډلې د سرمشیزي پر سریزو هم خبرې وشي چې د سشکال په وروستیو کې په پام کې نیول شوې ده. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د لویدیز له بندیزونو سره سره مسکو د بالی غونډې ته خپل ډیپلومات لیږي. امریکا او متحدان یې هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سزا ورکړي او خبرداری ورکړي چې که د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له غونډې د ولادیمیر پوتین نوم ونه ایستل شي سرمشیزه به تحریم کړي. اوکراین په شلو سترو صنعتي هیوادونو کې شامل نه دی، خو دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سرمشیزي ته بلل شوی دی. د ویلي چې که د روسیې جګړه په هیواد کې دوام ولري په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف انډونیزیا ته روان شوی دی چې د بالی په غونډه کې ګډون وکړي، خو راپورونه وایي چې نوموړی به مخکې تر دې چې دا ناسته پای ته ورسیږي له هغې ووزي او نن د جګپړو ډیپلوماتانو په ماښامانۍ کې برخه نه اخلي. په همدې حال کې چینایي چارواکو د دې غونډې په درشل کې پر امریکا او ناټو نیوکې کړې دي.
له خبرونو ورآخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. اسد الله الدین کتن ورته کوي.
له امریکا خبرېدونکو هیل رسپانې د جو بایدن پر هغې هڅې ولې کنه خبره کړې چې غواړي افغانستان د غیر ناتو عمده متحد له لسته لری کړي. تیر ورځ غنو امریکایي رسپانو وویل چې بایدن د اساسو جرګې مشر نانسی پلوسی ته په یو لیک کې دا اعلان کړی دی. هیل رسپانې لیکلي امریکا 2012 کال کې افغانستان د غیر ناتو عمده متحد په ډله کې شامل کړ. دا هغه وخت و چې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور شاوخوا لس کاله وتلی و. د ورسپانې په لیکنه دغه حیثیت افغانستان ته دا زمینه برابره کړې وه چې د ناتو له غړو پوځي مرسته ترلاسه کړي او خپل ځواکونه پرې وروزي. لیکنه کې دا نه دی ویل شوی چې له افغانستانه د دې حیثیت د اخیستو لامل څه دی، خو لیکوال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رایستو په برخه کې د جو بایدن پر تګلارې یو ځل بیا نیوکه کړې ده. هیل لیکلی بایدن باید د امریکا د قانون جوړونکو د سپارښتنو سره سم تر هغو خپل سرتیری افغانستان کې ساتلی وای چې خپل ټول کارکوونکي یې رابهر کړي وای. خو بایدن بیا له دې وړاندې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې او ادارې ویلي دوی د تخلیه عملیاتو پر مهال 130,000 کسان له افغانستانه وایستل چې 6,000 امریکایي اتباع هم پکې شامل وو. پرون طالبانو هم د امریکا د ولسمشر نوی دریس ته غبرګون وښود او یو ویاندې قاری یوسف احمدی پر ټویټر ولیکل موږ کومه اندېښنه نه لرو، موږ هم دا غواړو ځکه دا 10 کاله افغانان د دې عنوان له کبله وځورېدل، موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. ډیجیټل ژورنال د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د هغه موټر په اړه لیکنه کړې چې څه باندې 10 کاله وروسته له خاورو راوایستل شو. مطلب کې د طالبانو د ځایي چارواکو په حواله چې فرانس پریس آژانس سره یې خبرې کړي راغلي دغه ټویټا کورولا موټر د زابل ولایت د یو بند دننه ښخ شوی وو. مطلب کې راغلي دغه موټر هغه مهال چې ملا عمر د امریکایي ځواکونو له بریدونو ځان پټوو د طالبانو د همغه مهال د یوه چارواکي عبدالجبار عمری لخوا ښخ شوی وو او اوس خپله ښاغلي عمری د موټر د بیرته رایستو هوډ وکړ. مطلب کې راغلي د دغه موټر مخه یو څه خرابه شوې خو نوره باډه یې په ښه وضعیت کې پاتې ده. طالبانو رسنیو ته ویلي دوی غواړي چې دغه موټر د پلازمینې کابل په ملي موزیم کې د یو لوی تاریخي میراث په توګه نندارې ته کیږدي. ملا محمد عمر په کندهار کې د طالبانو تحریک رامنځته او بیا یې 15 کاله د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ رهبري کړه. هغه په 2013 کال کې ومړ، خو د افغانستان پخوانیو استخباراتي سرچینو ویلي و چې د مرګ خبره یې کلونه کلونه پټه ساتل شوې وه.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو له ویرې له میاشتو راهیسې په پټه ژوند کوي. دوی وایي له کلونو راهیسې د تیر جمهوري حکومت په بیلابیلو امنیتي او کشفي برخو کې کار کړی او ادعا کوي چې د طالبانو له لورې په بیلابیلو نومونو او تورونو د ګواښلو له امله د میاشتې په سر او پای کې د استوګنې ځایونه بدلوي، خو طالبان دا ادعاوې ردوي او وایي چې دوی خپلې اعلان کړې عمومي عفې ته ژمن دي. ازادي راډیو د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانیو پوځیانو او د وشل شویو پوځیانو کورنیو سره خبرې کړې چې د هویت نه خبرولو په شرط د خپل ژوند د ګواښونو کیسې کړې دي. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې.
د تیر جمهوری نظام د کورنیو چارو وزارت یو افسر چې په پوځي برخه کې له هیواد بهر لوړې زده کړې کړي او په خبره یې شاوخوا 10 کاله یې په دې برخه کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو تر څنګ په پلازمینه کابل کې هم دنده ترسره کړې. دا کس د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي او په جزئیاتو سره یې پیژندګلی وسي، خو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنیتو وروسته له شاوخوا 12 میاشتو راهیسې د ګواښونو له امله په پټه ژوند کوي. دا کس وای د څو کوچنیو ماشومانو پلار دی او د دې لویری چې ونه پیژندل سي او ونه وزل سي د استوګنې لپاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې لری پرتو ولسوالیو ته ځي. د دې جمهوریت نظام یو بل پوځي افسر هم ورته ادالري. دا کس هم د نوم او هویت نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له 2004 کال راهیسې د دې نظام تر سقوط پورې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دنده ترسره کړې، خو اوس طالبانو ته د منصوبو کسانو له لوري په بیلابیلو تورونو او نمونو زورول کیږي. په ورته وخت کې د ځینو پخوانیو وزل سویو پوځیانو کورنۍ هم وایي د کورنۍ غړي د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې سره د غړیتوب په تور ځورول سوي او لا درک سوي دي. د افغانستان په ختیځ کې یوه کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو ته منسوبو کسانو یې 9 میاشتې مخکې د کورنۍ سرپرست او ځوان غړی چې د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت ریاست کارکوونکی و وزلای دی. د دې کورنۍ یو غړی چې نه غړی نوم یې پراپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ وزل سوای غړی د 15 کلونو په عمر او د اتو ماشومانو پلار و. دا کس وایي سره لدې چې د خپل ورور د وزنې پوښتنه یې له دولت څخه وکړه، خو تر اوسه ورسره د عاملینو په موندلو کې هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. دغه کسانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت چارواکي وپوښتل. د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ دا خبره ردو، هیڅ پخوانی افسر یا نظامی کس ته هم کوم جی کی تعداد نه متوجه شوی، او نه هم باید په پټه وګرځي خپل هیواد خپل کور خپل کلی کې آزاد ژوند کولی شي. د چاله خپل اجازه نه څه چوک تعداد کې
ښاغلی مجاهد وایي په کابل کې لږ اکثر مخ کسان کولی شي لسل شمیرې سراړي کوونی سي، خو په ولایتونو کې د دوی د شکایتونو اوریدلو ادارو سره خپل ستونزې شریکې کړي. نو موړی وایي دوی د خپل اعلان کړي عمومي عفو په لیکېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپلو بېلابېلو راپورونو کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د پخواني نظام د چارواکو او پوځیانو خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعینو د وزل کېدو او لاد راکه کولو په برخه کې طالبان تورن کړي وو، خو طالبانو هغه راپورونه هم رد کړي وو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونې په ازادي رادیو .com کې نیولې شي. د خبرونې په دې برخه کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه.
السلام علیکم ازادي رادیو ته، از د زابل ولایت قاچاغان ولسوالۍ یم. د موږ لارې ډېرې خرابې دي، سیلابونه راغلي دي. مال دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي.
وروره دغه پیغام لرم، وروره مقامو ته چې دا غچیل شان دا ټول شان دغه چې ګران سوي دي، چې یو شی یو په څلور ګران سوی دی، دا بنجزونه و دا شان وروره مقامو ته دغه پیغام لرم چې دغه ایسته کړي، دغه یو شی خوله نه په پوري کېږي. وروره
ما د لوړو مقامات څخه شکایت ته چې دغه تیل په 300 په 315 کې په لوړ ګران دی. وروره دا ویل نو کار ځان نه راولي، موږ غواړو چې تلاري او سړکانې لاس مسلات پر کم سي. سلام علیکم.
زول بکر د خصوله د سپیرل سوالاین ته دوه کې د پیغام د ټوله هوادوالو پر ورسیږي. او مونږ کله د منای کله دی منای کله ورته وای اغه ته مرسته راځي، خو صرف لاس کسانې پلیس کې لیکلي دي. عام کله یو شي کله لاس شي کله بیا بخي شي نه دغه سي برتر رسختي کې ځکه چې وای نشته تاسو لیس ختم شوی دی. اغه د چا کورونه ارګړ دی اړنګ دی، اغه هم چې د چا کورونه اړنګ دی اغه ته پیسې ورکوي، او چې د چا کورونه اړنګ نه دی اغه ته وښنه تاسو کورونه خو جوړ دی. نو تاسو فکر وکړئ چې اغه کورونه خو جوړ نه دی، خو مقصد اغه خلک غن لري طاقت نه لري چې دغه کور زړنګ کم بیا به پیسې ماته رانه شي. دلته ادبار په دمرسته والا نه لري، په دغه خلک چې څوک دې مرسته په سر ولاړ دی. نو ځکه نور کورونه غټګړ دی، اغه هم په خیمه کې وخت تیروي. نو دا مرسته باید په سمه طریقه وشي، داسې نه چې ټولې ځان ته ووایي، داسې نه ځکه چې د کوم کسانې چې په سر ولاړ دي هم لیست جوړوي. زه هغې نه دا غوښتنه لرم چې دا هم په سمه طریقه ورته ورسیږي هر نفر ته، ځکه چې حق یې دی. دا خو دا ټول افغانستان ته نه درغلی، خو هغه خلکې ته راغلی دی چې کوم د زلزلې ځپلې دي هغه خلکې ته راغلی دی. دا خلکې ته خو نه درغلی چې ټولې هغه خلکې ته راغلی دی چې یو کور نه وي ړنګ یا په سم ځای کې وي مناف خوص په سمه پکتیکا یا دغه خلکې ته راغلی ده.
ازادي رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونه لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي رادیو خبره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ. 0042022110401.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو د هغه راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي رادیو لاري د سهار لوو د ماښام تر روبه جو پوری خبري شي. دوله سپچې او دیش دقیقې شوي لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ مرستيال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره د سولې او مینې د کاختر هیله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د شاغلي پوتسل پیغام د خواله رسنیو لاله خبر کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دی ملګرو ملتونو د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکاري ژمنه کوي. نن د عرفی ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. هند په کابل کې خپل سفارت ته یو ډله لېږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو پر سوالو کې برخه واخلي. د هند باندېنیو چارو وزارت ویلي چې لېشل شوی تخنیکی ډله به افغانستان ته د بشري مرستو پر سوالو کې رول ولوبوي. هند د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته له افغانستان خپل ډیپلوماټان ایستلي وو. د سعودي عربستان لوی سرنوال خبرداري ورکړ چې حج دیني فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخت سزا لري. د سعودي لوی سرنوال سعود المجید دا خبرداري د حج موسم د سرنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې وکړه. په تیرو کلونو کې د سعودي امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي چې حج سیاسي عبادي مراسم دي. د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو ابي د کمپاین پر مهال په دزو وشتل شوی او سخت ټپی دی. د کابینې سکرتار هیرو کازو ماتسونو خبریالانو ته وویل چې وشپېته کلن ابي د ټاکنیس کمپاینونو په لړ کې په دزو لګیدلی او اوس پستر دی. چارواکو یو سړی نیولی چې داسې بریشې په ابي به یې ډزې کړې وي. شینزو ابي د جولای په 10مه د پارلمان د مشرانو جرګې د ټاکنو لپاره په کمپاین بوختو چې بریټ پرې وشو. شینزو ابي د 2012 کال د دسمبر څخه د 2013 کال تر سپتمبر پورې د جاپان د سر اعظم په توګه دنده ترسره کړه. اوسم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اسدالله لودین وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د افغانستان په زینو لویو خارونو او کلیو کې د تودوخه په لوړیدو موسمی ناروغي هم ډیره شوې دي. په دغه ناروغیو تر ډیره ماشومان او یا هغه کسان اخته کیږي چې د بدن مقاومت یا پیاوړتیا تر نورو کمزوري وي. په دغه موسمی ناروغیو کې نس ناستې، تبه، ملاریا او لشمانیا شامل دي. په افغانستان کې سږ کال دغه ناروغي داسې مهال رامنځته کیږي چې په اکثرو سیمو کې سیلابونو، زلزلو او وچکالۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی هم ستونزمن کړی. موسمی ناروغي څه ډول ناروغي ده؟ کوم کسان ورسره تر ډیره لاس او ګریوان کیږي؟ د تشخیص او درملنې امکانات یې څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی. ډاکټر صاحب احمدزی سټډیو ته وصل دی. احمدزی صاحب سټډی مشي اوریدونکو ته د موسمی ناروغیو په اړه څه ډول وضاحت ورکوي؟ په سار کې دا څه ډول ناروغي ده؟ اولی ورته موسمی وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې د موسمی ناروغیانه یو سلسله میکروبونه او انتاناتی چې په یو خاص موسم کې هغه فعالیت جدي چې د اکثر اپورتونیستیک انتانات یا موقع پرست انتانات وای چې دا اکثرا په اوړي کې خپل خاص انتانات چې په کله چې هوا ګرمیږي یا دا چې مثلا بعضی مشکلات رامنځته کیږي لکه نن سبا چې هغه زلزله وشول یا سیلابونه رامنځته کیږي یا دا چې زموږ ستاسو په اکثرو ښارونو کې نه بلکې په ټول افغانستان کې دغه د کانالیزیشن سیستم نشته. نو دلته هغه د بدرست څاګانې او زموږ هغه څاګانې چې اوبه نه سپوري دي ترمنځ دغه فاصله په هغه ستاندرد شکل مراد نه وي. نو دلته یو سلسله میکروبونه او انتانات چې هغوی په دغه چې د هوا په ګرمېدو سره یا په دغه نورو ناخوالو کې چې کله هغوی ته موقع په لاس باندې ورسي یو فعالیږي او دغه د فعالیت په نتیجه کې موږ تاسو ته ستونزې پیدا کوي، صحیح ستونزې پیدا کوي. معمولا د اوړي په موسم کې د تروکي هضمي سیستم، دغه د تروکي هضمي سیستم انتانات او میکروبونه چې دا ډېر زیات فعال دي، نو په دې موسم کې دغه اسهالات، استفراغات، ملاریا، لشمانیا، حتی چې دغه کوم ځای کې چې دغه آفتونه رامنځته شي لکه چې دغه په پکتیکا او خوست کې و، دلته دغه د نورو وبا ناروغیانو هغه چانس یا امکانات هم زیات دي، ځکه په دغسې حالاتو کې د هغوی انترنت هم د موقع نه استفاده کوي او په نتیجه کې زموږ ستاسو صحت ته تاوان رسوي، مشکلات رامنځته کوي. او په ژمي کې بیا معمولا هغه د تروخي تنفسي سیستم امراض یا ناروغیانې زیاتې وي، ځکه چې په ژمي کې وایرسونه ډېر زیات فعال وي. کله چې هوا یخیږي په هماغه اندازه باندې وایرس ډېر زیات فعال وي، بیا نو وایرسونه د هماغه موقع څخه استفاده کوي زموږ ستاسو په بدن کې د تروخي تنفسي د امراض سبب کیږي. دا چې نه اوړي د هوا ډېره ګرمه ده، اکثرا دغه موسمي ناروغي چې کومې دي په دغه اوړي کې د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کیږي، ځکه امیبیازس په دې وخت رامنځته کیږي، جاریا او همدارنګه ځینې نور پرازیتونه، بکتریاوې، لشمانیا او ملاریا او د خولي د لمنې کېدل، دغه ټول هغه څه دي چې په دې موقع کې رامنځته کیږي. خصوصا هغه څوک چې دغوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري لکه مخکې چې تا ورته اشاره وکړه، نو په همدې اساس باندې ټول هغه اورېدونکي چې زموږ ساسو برنامه اوري په اوړي سیزن کې ټول هغه میکروبونه چې د موقع څخه استفاده کوي فعال وي، د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کولی شي، نو هغوی باید یو سلسله تدابیر په نظر کې ونیسي. اول اکثرا دغه د مشکلات چې کوم دغه د سکلو د اوبو څخه رامنځته کیږي، د سکلو اوبو کې باید موږ تاسو ډیر زیات احتیاط وکړو، دا چې موږ تاسو کلورین څخه استفاده نشو کولای، ځین نور هغه مواد چې اوبو صافي دي اوس څخه استفاده نشو کولای، نو کولای شو چې اوبو جوش کو، د جوش اوبو نه بیا چې کله سړی سړی یې اوس څخه استفاده وکړو. او همدارنګه چې کومه ترکاری او سبزی چې موږ تاسو په دې وړي کې ورنه استفاده کوو، معمولا دا باید حد یاقل د نیم ساعت لپاره په مالګینو اوبو کې باید یا پوتاشیم پر منګنیز باید دوی په دغه منځولو کې باید یو څه استفاده وکړو، تر څو چې د پامدغو ناروغانو ته چې زموږ ساسو دی اوسېدو په شاوخوا کې دندونه وي، اوبه وي، اکثرا دغه د لشمانیا او د ملاریا دغه میکروبونه میاشي چې کوم دي لامدغه زو څخه استفاده کوي، که څنګه کندري وي یا کوم دي کې خرابه وي، هلته اکثرا د لشمانیا میاشي ماشي گزاره کوي. نو موږ تاسو باید بیا لاس او پښې د کوم ځایونو چې تاسو لوسی دا باید شپې د پانه پټ کو، او د لشمانی میاشي چې کوم د اکثر د 2 متر څخه په لوړه ارتفاع کې پرواز هم نشي کولای، نو دغه تدابیر باید موږ تاسو ټول په نظر کې ونیسو وساتو، تر څو چې موږ تاسو صحت کوم ته هم نږدې یو خدای چیرته احیانا څو قربان دي په دې مشکلاتو باندې اخته شي، خصوصا د خولې او د لمنې یا کوم بل مشکل ولري، نو باید کوشش وکړي چې هغه نږدې خپل کلینیکي مرکز او ډاکټر ته ځان ورسوي، تر څو چې دغه مرض د اختلاطاتو او جنجالونو څخه نجات پیدا کړي.
او ډاکټر صاحب، تاسو یې بیلابیل باندې یاد کړی چې همدغه نسناست یا د خولې او لمن کې دوه تبا، ملاریا او لشمانیا، په دغه موسمي ناروغیو کې داسې ویل شو چې کوم یو باندې ډیره خطرناک ده او انسان د مرګ کومي طبيعي
اکثرا په د ټولو کې ملاریا چې کومه ده، خصوصا ملاریا څلور شکل لري، یو شکل چې فلسفاره ملاریا ده، دماغي ملاریا چې ورته وایي، دا که چیرته خدای نه غصه دي دغه پرازیت د وینې د لارې د دماغ ته لاړ شي او دماغ دغه د موږ ساسو د مرکزي عصبي سیستم یا د سینس فنکشن یا وظیفه کې د اکثرا بیا د مرګ سبب هم کېدلی شي. دا نور شکلونه هم که چیرته یو څوک د خولې د لمنې شي، نو کله چې یو څوک د خولې د لمنې شي د بدن څخه مایعات ځای کیږي چې دغه امیبیا دغه جهردیا دغه شیان چې د تسممات دغه واقعیات چې د پوري موسم کې ډیر زیاتیږي، نو کله چې زموږ ساسو د بدن مایعات کم شو، نو په نتیجه کې دغه انټرا واسکولر والیوم کمیږي، نو چې کله والیوم کم شو زموږ ساسو قلب نشي کولای چې بیا د بدن ټولو حیاتي ارګانونو ته که هغه ګردی دي، که هغه په خپل زړه ده، که هغه دماغ ده، نو په کافي اندازه سره دغه وینه او اکسیجن او مایعات نشي رسولی، دغوی پرفیوژن خرابیږي، نو په نتیجه کې که چیرې دغه د خولې د لمنې دغه پروسه هم دوام پیدا کړي، د بدن مایعات چیرسي، فشار چیرسي، نو پرچیږي د حیاتی ارګانونو خراب شي او په موخې سره دا بیرته جبران نشي، هغه اساسي علت پیدا نشي، بیا زموږ ساسو د بدن د مختلفو ارګانونو د عدم کفایت د فیلر سبب کیږي، په نتیجه کې دغه اشخاص هم کولی شي چې بیا خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو په همدې اساس باندې چې کله یو څوک د خولې د لمنې وي یا ملاریا وي یا کوم بل مشکل لري، نو د هر څه نه د مخه باید هغه اساسي علت پیدا شي، هغه باید تداوي شي او مریض ته په کافي اندازه سره مایات ورته ورکول شي. او د ملاریا د حکومت بڼه چې ما درته وویلې چې دا دماغي ملاریا هم ورته وایي، دا ډېر زیات وژونکي حالات، نو باید کوشش وشي چې که چېرته یو څوک سړه تبه ولري، بیا د هغې نه وروسته ګرمه تبه ولري، خوله کوي، دا اکثرا د ملاریا کلینیک ده. او که چېرته څوک د خولې د لمنې وي، دا چې مثلا د خېټې دردونه هم وي په متکرر ډول سره، فعل د تغوت هم کوي، خېټې هم درد کوي، استفراغات هم کوي، نو دا به یا امیبیازي شکل لري، یا مثلا تسممات وي، یا مثلا کوم بل شکل وي چې هغه پرازیت په دې اوړي موسم کې ډېر زیات هغه پرازیتونه فعال وي. نو په کار دا ده چې موږ تاسو که په دغه په دې اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه ده، دغه هر یو مشکل چې موږ تاسو دې مشکل سره مخامخ شو یا په دې مشکل باندې مصاب شو یا ته پیدا شي، نو باید کوشش وکړو چې موږ تاسو په هغه نږدې صحیح مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه وکړو تر څو چې زموږ تاسو حیات کوم خطر متوجه شي.
بله، ملاریا او لخلیا او لمنه کېدل تر ټولو خطرناک دي، چې یو د وجود اوبو چي او بل ملاریا دا ده چې تاسو ویل کې چیرته دماغي ملاریا وي یا هغه پرازیت دماغ ته خیزنو انسان لمرګ سره مخامخ وي. ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته څه وایي د ملاریا لامل خو موږ چې ویلي وو کوم ډول غوماشې دی د هغه په وسیله انتقالیږي، نورې لارې چارې هم ست د ملاریا او آیا د ساریتوب نه علایم مسته کنه او بیا د خلو لمن کېدو عوامل څه کېدای شي چې اوریدونکي په ډول سره ځان ترې وساتي په وړي کې؟
و د ملاریا هغه اساسي علت یو غوماشې ده چې د انافیل په نامه سره یادیږي. نو دا غوماشې اکثرا په هغه ساحو کې چې ډېرې ګرمې وي، هلته د اوبو وړو وړو ډنډونه وي یا داسې خراب چټلې اوبه وي، اکثرا په دغو ځایو کې دوی زیست کوي. نو دا چې کله د ملاریا میاشت یو انسان وچېږي، نو همدغه پرازیتونه د ملاریا د دغه انسان بدن ته راځي، داخلېږي، بیا هغه مختلفې مرحلې لري تر څو د مرض د ایجاد سبب وشي. یا دا چې که چېرته څوک په ملاریا باندې اخته وي، دغه میاشت دغه شخص هغه کې بیا بل سالم شخص دغه میاشت هغه وچې چې نو کولی شي چې دغه شخص هم انتقال شي. د دې په خاطر باندې چې موږ تاسو مخکې له دې نه چې په ملاریا باندې اخته سو، باید ملاریا څخه ځان وساتو، وقایه کو. اول باید په دغه ګرمو منځکو کې چې هر څوک وسي، یا د دوی دغه د کور شاخوا یا د اوسېدلو په ساحه کې چې کوم مرداري اوبه وي، ډنډونه وي، دا باید کوشش وشي د امکان تر حده دا باید وچي، ډاکسي دغه ختم شي، تر څو چې دغه د دې هغه اساسي عامل چې د ملاریا ده چې هغه نفیل د دې د هغه اوسېدلو ځای ختم شي. دوهم باید د پشخانو څخه باید استفاده وشي، پشخانې باید وکارول شي تر څو چې د شپې د خوانه یا د ورځې د خوانه دغه میاشي باید د پشخانې څخه نه شي داخلېدلی. او بل هر هغه څوک چې ور باندې مصاب یا اخته شي، هغوی باید کوشش وکړي څومره چې زر کېدلی شي ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو چې دا ختم شي. او که چېرته ونه شي، بیا کېدلی شي چې د همدغه شخص نه بل شخص هم د همدغه غوماشې د لارې نه چې انافیل په نامه سره یادیږي، چې کله دغه مصاب شخص وچیشي وینې جذب کړي ځان ته، بیا کله چې بل سالم شخص هغه په پوستکي باندې کېني، هغه چې کله وچیشي، بیا کېدلی شي چې دغه پرازیتونه هلته انتقال کړي، د هغه په بدن کې هم د ملاریا سبب شي. او هر هغه څوک همدارنګه چې سالات او استفراغات چې په دوري موسم کې دغه د هضمي سیستم مشکلات فوق العاده زیاتې، حتی د ملاریا څخه هم د مشکلات زیاتې په اکثره ساحوونه کې، باید شخصي حفظ صحت په نظر کې ونیول شي. که چېرته اوبو څخه استفاده کړي، اوبه باید جوش کړي، د هماغه جوش اوبونه چې کله یخ شي استفاده وشي. باید خامه ترکاري چې کومه ده، دا باید په ښه شکل سره باید پاک شي، تر څو چې بعضې خامه ترکاري د لارې نه مختلف پرازیتونه، نن سبا زموږ ستاسو په هېواد کې اکثرا دغه خامه ترکاري چې ده بیا د حیواني سره ورکول کېږي، بیا د حیواني سره اکثرا د پرازیتونو د انتقال یو عمده سورس یا منبع ده. نو په همدې اساس باندې دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي تر څو چې زموږ ستاسو له دې امراض څخه په امان پاتې شو. او که چېرته څوک ور باندې مصاب وي، نو هغوی باید په موخې سره تشخیص او تداوي شي چې نور ته د شرایط وړتیا پیدا نشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. را سره اوسئ، راځئ چې د اوریدونکو نوبت ورسېد. اوریدونکو ته به ورسو، دوی خپلې پوښتنې لري، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې کوم وخت سړی خولې ولنه سي، په دغه وخت کې خو اوبه د بدن ضایع کېږي، یعنی چې ډاکټر ته لاسرسی نه وي نو کوم شی کورنی چې تاسو هغه موږ ورکو او دا به تاسو په پرک
ښه تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې وه او آیا له داسې کومې تجربې سره هم تازه مخ شوي یې تاسو یا مو ماشومان خدای مکړه؟
نه دا لږ سوالی هلمند و دلته خو داسې ډېره مریضي دا اوس یو جوزا کې پیښه سو بیخي ډېر خلک مریضان موږ لیدله.
ښه او تاسو ته شاوخوا نږدې کلینیک شته په نادلي کې؟
و کلینیک شته نو کلینیک کې داسې خدمت نشته دا شی نشته.
ښه سلامات اوسې کور مو ودان مننه چې اړیکه مو نیولې وه. بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
ولکه سلامونه تاسو او تاسو درون ملمه ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم پښتون د جوزجان څخه.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب محترم
ما ډاکټر صاحب د پښتون دی اوله پښتنه خو می داد د ساګانو د بدرپو خبره وکړه دغه ساګانو د بیت الخلا او تر مابین باید 100 متره فاصله وي چې دغه میکروبونه د موسمي ناروغي پیدا نشي. او بل خبره دا ده لشمانیا یا بطریا یا ملاریا ډېر خطرناک ناروغي دي کچیر ته دایي ونه شي دغه ناروغي نورې کمی ناروغي دي دا ولا شي.
سلامات اوسې پښتون صاحب ډېر مننه د پښتون صاحب پښتنه وی چې یاداشت ولایتمن ډاکټر صاحب هم اوریدلی دی. بل اوریدونکو ته به نوبات ورکو. بل اوریدونکو وصل دی مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم روزی خان زه بل خبر
کوم. ښا روزی خان ستړي مشي څه پښتنه لري؟
ما پښتنه مان له وایي ډاکټر څنګه ملریا په معلومات ورکړي او نو ناروغان هم د تداوی په نظر وکولې چې مشکل کولې ما
پښتنه وکړي مهرباني
په واور کې ژوند نشي تخشیم تاوکی پښیم تاوکی اکثر وخت واور زه واور راوخه ملته زم په پښ کې زم د شپې په جمی کې
مهرباني وکړي آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ډیره مننه لودین صاحب سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته زه نبی الله زابلی دا وخت ایران له شیراز خبرې کوم.
مهرباني وکړي زابلی صاحب.
مننه کوم لودین صاحب له ډاکټر صاحب محترم نه همدا پښتنه د ډاکټر صاحب څو شی به می له افغانستان یو ځوان ورور زنګ وی وای زه مریض یم مریضی په دا ډول یعنی د دې اول سر درد او ورسره تبه و کله چې ته دې هغه ورته وای ته ملاریا یې ملاریا په اوس کې پیل شوی و یعنی دوه ورځې تقریبا د مریضیل دی و ډاکټر ورته دوا ورکړي شل ورځې ورسته ته یو ځل بیا باید دلته ماته مراجعه وکړي. آیا داسې دوه ورځې پر سر درد وو او تبه یې وه دا کومه ملاریا ده؟ تاسې مخکې وویل چې څو ډوله ملاریا ده او د دې ملاریا تداوی څومره وسه ده څومره سخته ده څومره ناشونې ده او آیا که څوک له ملاریا نه مریقه یې سر ته خیزي د ملاریا هغه نښې نشانې کومې دي تر څو مریض پوه سي چې مریقه سوی هم یې ورسره؟ او بل دا چې ډاکټر صاحب محترمه دا چې په افغانستان کې سخت ګرمي ده دلته ایران کې هم ډیره زیاته ګرمي ده او کورنۍ ته څه پکار دي چې خپل ماشومان له ګرموي وساتي له داسې موسمي ناروغي وساتي تر څو هغه نسی په مخته؟ آیا یو کم خاص خواړه نه باید ورکړي که څه لارښوونه دي ورته څه د کورنۍ ته چې ماشومان باید محفوظ وساتي؟ ډیره مننه که تاسو پښتنه یې مهرباني.
سلامات اوسئ زابلای صاحب فکر کوم تاسو پښتنه هر څه واضح او نظر مو واضح او مننه خیر وسئ چې اړیکه مونیولې و. نور اوریدونکو هم شته خو راځي چې وس ډاکټر صاحب ته ورس اوریدونکو تاسو به شي بزنګ ما وهي ډاکټر صاحب نو بدل دغه پښتنه جواب واخلو بیا به با واستګه دا ما ورکو تاسو پښتنه به جواب کو بیا ډاکټر صاحب راځي چې دا پښتنه د اوریدونکو جواب کو تاسو هم حتمان یاداشت کړی دی چې به درته وایم. اول اوریدونکو چې نادلینا الیک نیولې و وای څه وکړو چې کله په ناس ناس تختکی گو د بو کاچا کمیږي په وجود کې وای مخکل دې چې موږ رښتون تر رسیدو کو رښتون نوي امکانات نوي شپوي څه کولای سو په کور دننه مریض ته څه وکړو چې وبې د بدن هداقلی څه پورا سی بیرته؟
ډېر ډېر مننه لوجن صاحب دې راخه پښتنه په ځای پښتنه ټول هغه وريدون چې کله د خولې د لمن سره مشکل سره مخامخ شي مخکل دې نه چې یو صحی مرکز ته ځان ورسوي دې به فارا چې د بدن وبې ډېر زیاتې خمن شي او په نتیجه کې دغه د مریض ټول حياتي ارګانونه بیا په ادمي کې پایه باندې مصاب یاخته نشي. نو ټول نو مهمه خبره دا ده چې بیرته باید کافی اندازه سره مایعات واخلي. څومره مایعات چې دای د بدن څخه د خولي او د لمن د لارې نه خارجوي باید دوه چنده مایعات یعنی اوبه بیرته خالي اوبه باید بیرته ډیر زیات وي چې تر څو چې بیرته د کولمو د معدې د لارې نه زمنګ استاسو بدن ته هغه مایعات چې د بدن د لارې نه کیږي او بیرته جذب شي او په نتیجه کې زمونږ ساسو د بدن دغه حجم دوراني چې ورته انټرواس پر والیم وای دا پرشي او بیرته زرو کول شي چې ټول حیاتي ارګانونو ته بیا په کافي اندازه سره دغه وینه او دغه مایات ورسوي. ځکه لودین صاحب زمونږ ساسو په بدن په وینه کې کافي اندازه اکسیجن او غذایی مواد موجود دي. لکه څنګه چې مونږ تاسو غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لرو، همداسې زمونږ ساسو د بدن ټول ارګانونه کاغه ګورده ده، کاغه اعصاب دماغ دي، کاغه خپل زړه ده، کاغه د بدن هر برخه او هر حجره ده، هر نس ده، دا ټول غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لري. نو که چیرې دا غذایی مواد او اکسیجن زموږ ساسو د بدن ټولو برخو ته د وینې د نارنج زړه د پمپ پر اساس باندې رسیږي، کله چې یو څوک له دغسې مشکلاتو سره مخامخ شي چې د بدن مایات یې کمیږي، خولې لمنې شي، نو هغوی دپاره هغه اساسي او حیاتي خبره دا ده چې بېرته باید دې مریضانو ته په کافي اندازه سره مایات ورکول شي، په خپله مایات واخلي. که د خولې د لارې نه استفراغات لري، باید د سیروم په شکل باندې مایات واخلي. نو که چېرته هلته استفراغات ولري، نو کولای شي چې دوی بیا د سیروم په شکل باندې، او که استفراغات ونه لري، د خولې د لارې نه بېرته په کافي اندازه سره که چای وي که اوبه وي، دا باید په کافي اندازه سره واخلي، تر څو چې بدن د مایاتو د کمبود سره مخامخ نه شي. او چې کله مخامخ شو، نو واضح خبره ده چې د بدن ګردو ته، زړه ته، دماغ ته، نورو حیاتي ارګانونو ته کافي اندازه سره اکسیجن هم نه رسیږي، د هغوی اروام خرابیږي، او نو هغه ده چې د هغوی ټول انساج د اکسیجن د کموالي سره مخامخ کیږي، چې دې ته ټیشو هایپوکسیا وایي، او په نتیجه کې د دې ټولو ارګانونو هغه فنکشن یا وظیفه خرابیږي، او بالاخره هغه خپله وظیفه د لاسه ورکوي، او په نتیجه کې بیا دغه شخص خپله ژوند او حیات هم د لاسه ورکوي. نو ښه خبره دا ده چې په واضح ډول سره وایم، باید بېرته په زیات اندازه سره مایات واخلي، که د خولې د لارې نه اخلي او که د سیرو په شکل باندې اخلي، مخکې له دې چې هغه اساسي علت پیدا کیږي، نو باید دغه کار وکړي تر څو چې د هغوی حیات د خطر سره مخامخ نه شي.
بله، پښتون صاحب پوښتنه وکړه، وایي په افغانستان کې معمولا په ښارونو او په کلیو کې کانالایزیشن سیستم نشته، په خپل سر څاګانې وهل کیږي د بدرفت او نورې څاګانې د اوبو، وایي د بدرفت یا بیت الخلا او د دغو څاو ترمنځ څومره فاصله باید وي تر هغو دغه میکروبونه اوبو ته انتقال نشي، او بل دا ویل چې ملاریا او دغه لشمانیا نور کوم ناروغي زیږولی شي.
پښتون صاحب ته هم خپل سلامونه نیکې لري، ترامات را دي کومه. دا چې د څکلو د ساګانو او د تشنابو ترمنځ څومره فاصله وي، حد یا اقل باید 50 متره فاصله وي. دا چې زموږ بدبختانه زموږ استاد په یو کې خصوصا په شهري سیمو کې د تشناب او د هغه څاګانو چې هغه اوبه ورکوي او د هغو اوبو څخه موږ استفاده کوو، فاصلې ډېرې کمې دي، ځکه دغه تشناب کولی شي په کمه فاصله کې همدغه مختلف پرازیتونه او انتانات او میکروبونه هغه څا ته نفوذ وکړي او هغه څا منتنه کړي، او په نتیجه کې په همدغو ناروغیانو باندې چې تېره موږ تاسو باندې خبرې کوو، د خولې د لمنې او نور د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کړي. حد یاقل 50 متر فاصله باید د تشناب او د څا ترمنځ وي، هغه څا چې موږ تاسو د هغې څخه استفاده کوو او اوبه ورنه چکو، او بل د څاګانو سرونه باید معمولا پټ وي. دا چې باید بل خوانه هم څا ته چې اوبه بیرونه څه داخل نه شي تر څو چې هغه د څا اوبه منتنه کړي، او بل دا لشمانیا او ملاریا چې ده د هر مرض په سببت کې نور مشکلات او جنجالونه ورکوي. دا چې که چېرته دا په موقع سره تشخیص او تداوي نه شي، دا نو بیا نور مشکلات او جنجالونه ورکوي. مثلا دغه ملاریا چې کومه دماغي ملاریا ده، دا زموږ استاذ دماغو کې د مرکزي عصبي سیستم هغه فنکشن خرابوي. لشمانیا هم اکثرا د بدن په هغو نقاطو کې چې هغه لوڅ وي، مثلا لاسونه دي، پښې ده، مخ ده، دلته کله چې دې دغه لشمانیا باندې دغه جای مصاب شي، بیا نو دغه سالدانه یا کالدانه رامنځته کوي، دغه اکثرا دغه لکې پاتې کیږي بیا په بدن کې، ځکه جول 5 طبقې ده. نو چې کله دغه دوم او دریمه طبقه د جول تخریب شي، نو دغه چیرته هغه زخم جوړ هم شي، نو په آینده کې هغه لکه پاتې کیږي. نو دغه مشکلات چې زموږ استاذو په نس باندې چې څوک په دې باندې مصاب وي، دغه مشکلات ورکولای شي. نو امید مده ده چې باید کوشش وکړو چې د تشناب او د څا ترمنځ حد اقل فاصله باید 50 متر څخه زیات وي، او د لشمانیا او ملاریا څخه هم باید ځان وساتو تر څو چې نور مشکلات او جنجالونه رامنځته نه کړي.
او یو بل اړیدونکي اړیکه نیولې وه، دا چې زحمت وستلی و، فکر کوم پوښتنې له موضوع نه هم بهر وخو کې ورته لنډ څه ووایې. وایي پښې مې ډېر تاو کوي، خصوصا د ژمي له خوا، وایي واورې کېدمه، د دې علت څه کېدلی شي او څه ورته سپارښتنه کوي؟
لودین صاحب، د پښو سور ډېر زیات مختلف علتونه لري. که چېرته په بوردو کې امراض وي، کېدلی شي د وینې د غوړو د وجه نه، کېدلی شي چې پښو سور ته او ګرموالی رامنځته شي. نو ټول عمده علت چې کوم ده، هغه شکر ناروغي ده، ځکه د شکرې په ناروغۍ کې په خپله نیوروپاتي رامنځته کېږي. د دوامداره ډول سره چې کله په وینه کې شکر پورته پاتې شي هغه د بدن په عصبي کیبلو باندې ظاهري تاثیرات لري. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې یو ځل باید وینې غوړم وګوري، خپل شکر هم وګوري، او د دې دغه د پښو د سوخت هغه اساسي علت باید پیدا شي. کله چې هغه اساسي علت پیدا شو په هغه باندې کار وشي، هغه باید له منځه لاړ شي. چې کله له منځه لاړ نو دغه ټول اراض ولای هغه مشکلات چې دغه اساسي مرض په نتیجه کې رامنځته شوي دي هغه چې له منځه لاړ شي دغه ټول کلینیک او مشکلات له منځه ځي. نو بیا هم زما ورته توصیه دا ده چې باید د دې پښو د سوخت هغه اساسي علت پیدا کړي. دغه یو سلسله معاینات باید ساته ورسوي، د ګردو معاینات باید وکړي، د وینې غوړو معاینات باید وکړي، همدارنګه د شکر معاینات باید وکړي، او رواني منشأ هم په دې کې ډېر زیات رول لري، او همدارنګه ضربه یا تردید یا تروما. ځکه چیرته په ملا کې کوم مشکل موجود وي هغه د ملا نه د عصبي کیبل ټول خطي سر خو خطر راغلی، نهایت سره راغلی ده. نو دغه چیرته د نو خاص په نظر کې نو امید مو ده چې دغه مشکلات مرض تشخیص ته تشخیص نو وروسته بیا ان شاء الله د لمنځه ځي.
او زابلی سه پختنه درلو د وای ورور می ورته زنګ وهلی د ورور چې تبلری او ډاکټر ورته ویلي چې ملاریا ده، وای د هغه ملاریا باندې چې تاسو ویل چې سر تخیزي نه خنخانی څه دي او څنګه وای سارت خيزي او بل پختنه دا و چې کورنۍ څه وکي چې خپل ماشومان له ګرمۍ نه وساتي او له دغه موسمي ناروغیونه مهرباني.
اول خدای دا چې دا سردردي او تب دانو په ډیرو امراضو کې رامنځته کېدل شي. دا نه تنها دا چې د ملاریا یو کلینیک دی، بلکې اکثره انتانی امراضو کې دغه تب او سردردی موجوده وي. مخکې له دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا ورکوي، باید د ملاریا فرضي تشخیص شي، ملاریا معاینات باید وشي، د ملاریا دغه فرضي چې کوم د مریض په وینه کې باید کتل کیږي او وکتل شي، تشخیص شي. د تشخیص نه وروسته باید ورته تداوی ورکول شي. دا چې مثلا تلور نه ملاریا د یو شکل چې فلسفارم ده، دا دماغي ملاریا په نوم سره هم یادیږي، په دې کې په ټولو اشکالو کې سردردی او تبه موجوده وي، او د تبه په څنګ کې مریض احساس یې د یخ کوي، مریض ته به یخ پیدا کیږي، مریض به بیا د غینه وروسته تبه ګرمه تبه پیدا کیږي، د ګرمه تبه نه وروسته مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض به سردردی پیدا کیږي، مریض ټول عضلات او بدن به دردونه کوي. نو بیا د غینه وروسته کله چې تشخیص او چیرته علت ملاریا وي، ملاریا باید تداوی شي، خود سرانه به ملاریا تداوی نه شي. دا ځکه که چیرته یو څوک ملاریا خدای مکړه ملاریا وي او تداوی ورته شروع شي او تداوی ناقص وي، نو دغه د ملاریا دوا چې وخوري بیا په آینده کې او دغه کورس تکمیل نشي، بیا دغه مرض باندې عمله وکي، په دوهم ځل د پاره د دې پرازیت بیا ښه نه تشخیص کیږي، ځکه هغه بیا په بدن کې ځان پټوي. نو په اوله کې مخکې له دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا شروع کوي، باید د ملاریا پرازیت تشخیص شي او د ملاریا معاینات په وینه کې تکمیل شي. کله چې تشخیص او د غینه وروسته باید د دوا شروع شي، او همدارنګه لکه مخکې چې دوه ویلې چې مورخه په مورخه کې هم مریض سردردي پیدا کیږي، تب پیدا کیږي، د ټول ځان دردونه پیدا کیږي، مورخه چې دا جدا شي ده، ملاریا جدا ده، تداوی هم کاملا فرق وي، او همدارنګه نور مختلف انتانی امراض په ټول کې سردردي او تب وي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه ده چې ورورې ډاکټر ته تللی باید اول مرض تشخیص شي، د تشخیص نه وروسته باید مریض ته تداوی شروع شي. او بل هغه کورنیان چې غواړي چې ماشومان د شرایطو څخه محفوظ شي، حفظ الصحه فردي او فامیلي دا باید په نظر کې ونیسي. مثلا د اوړي سیزن ده، په دې سیزن کې باید د اوبو په چکلو کې باید اوبو باید پاکې وي، او همدارنګه ترکاري چې کوم وو تاسو اخلو دې څخه باید په ښه شکل سره باید په مالګه باندې ومینځل شي، که نور څه امکانات موږ تاسو ونه لرو. همدارنګه جامې د ماشومانو، د مریض خپله صحت، د مریض هر څه، د ماشوم د هر څه باید په نظر کې ونیول شي، تر څو چې دا وکولی شي دغه فامیل د مریض دغه د ماشوم مور او پلار چې دغه د ماشوم حفظ الصحه باید په نظر کې ونیسي او پاک سوتره وساتي، تر څو چې هغوی په دغو موسمي ناروغیو باندې چې اکثرا پرازیتي دي دې باندې مصاب وخت نه شي، او چې اخته شي باید زر ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې له بوختیاو سره سره مو زموږ په دې خبرونه کې ګډون وکړ او د اوریدونکو پوښتنو مو ځواب کړی. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي.
ਕਵੀ شي